آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي ځینو بیا په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکې کړي دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلامونه وړاندې کوم نظر یو کارکونکو اوریدونکو ته د کندهارت ارغستان ولسوالۍ څخه پزلتین خبره کوم زما حکومت صدا هیله چې د ارغستان ولسوالۍ د لوړ ولسوالۍ سره لوړ د منډیکېته پاملرنه وکړي نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته نه بندونه تړي هېڅ کومک مو سره نه کیږي مس چې راځي په مرکز کې ختمي نو د سیاسې ډېر لرې یو حکومت همدا هیله چې موږ کوم سیمتون پاملرنه وکړي مزموږ سره مرستې وکړي او سړکونه راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو اورېدونکو خورکی خبره خو په دې مارید ولې پساد پساد خو تر دا ستون نه پکې غار کړي زبا دوه مثال درکو د خپل دی مالی کاکا په زور باندې او چارې زک او پچا باندې یاري زک کړي وو څه پیسې په باندې وی قاضی با قابل تم ټلیفون کاولو وایراس د میراغوخته وو جانب ته به هم ټلیفون کا وایراس دا رزق کړي ده کله چې با هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړه او غته به وویل وای دای بز شاته کوم ټماټه یو جوړ نخې تیرونه واخلې د پرودر یا دیسکونی سیمټ راته واخلې دا به ان شاء الله کوم دا واتس اپ خلاص کو دا پیغام اوریدونه باغه سره یم هغه قاضی صاحب ما غږیدم په خپل اوري او کده انا وی د پلار بیا اوري یا دې ورور اوري یا دې خز اوري یا دې د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوري فوري کې غار کړي
سلام علیکم آزاد رادیو کارکون کاوریدن کتلو مسلمانان اوغان ته سلامونه ورسی پس سلام ادا پیغام زده آزاد رادیو ته پریودم خدای دې وکړي نصر ته واسپاري نو زاس کولې په افغانستان نه په ټول دنیا کې هر څه چې څوک کوي په بل باندې اول چې په ځان باندې عملی نشی خپل ځان باندې عمل و نکو بل تویل بی ځای دی او بل تویل اهمیت نه لري په بل تاثیر نه لري که په ځان د عملی کړه بل ته هم ویلی شي چې دا کار مه کوه او دا وکړه ښه کار وکړه او بد کار مه کوه نو که چیرته وي چې دی په خپل ځان باندې طالبان نه عملي کیوي که هر څومره روا ناروا کارونه وکړه زورول وکړه بله وکړه په ځان باندې نه عملي کیږي نه عملي کړی دی بس خپور شي او هغه شي خو په چا باندې لانی سازان ده خیژه ولي که په نورو باندې چې خیژي وي نو دا د منلو وړ نه ده اول به هر څه شی جهاد اول د خپل نفس او شیطان سره دی دوهم دی د خپل کور سره دی د اولاد سره دی بیا د کلي سره دی بیا د ولسوالۍ سره ولایت سره دی دولت سره دی دنیا سره دی خو چې په ځان یې عملي نه کړې دا په بل باندې عمل نه عملي کیږي او نه په هغو باندې کوم تاثیر لري نو خدای دې وکړه چې دغه خلک دغه طالبان هر څه چې په دوی کې پېښ شي یا وي دغسې علني سزا او جزا ورکړو بیا به موږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کیوي نو په مایه دې هم عملي کړو دا د عمل باندې دغه اجرا
کړو السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام کوم زما دا پیغام دی ما ته نشر کوي دلته په هلمند ولایت د کجکي پولیس والۍ کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانانو باندې نه ویشل کېږي. وروره کم سړی چې د دغه کلي مشر یو هغه ته بس دوه درې نومه او هغه هم بیا دوه درې نومه د ده دي د ده پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا واده دغه ته رسېږي. کونډه و یتیم ګرده پاته دي یتیمان خواران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نسته خواران څه وکړي په دې یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکی یم د ذاتي راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده وګاله پاکستان څخه ریپورټ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه شورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورټ معاملې ده. اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي. که خالق دې دا پاکستان له هدایت ته نیکۍ ورکړي. دغه شانې حالت تر وره اوس په شنې ستونزې سره یې مخامخ کړي وو او مخې د روژه راله موږ په افغانستان کې وو هغه په پاکستان کې پروت دی. نه د ضمانت طریقه کېږي نه د دغې طریقه کېږي نه راپرېږي نه خوشې کوي نه ډیپورټ کوي. بس په شلو لانجو یوې روپۍ پسې دوه دېرش کاله ګام او طریقې باندې نه پوهېږو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی آغا هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د واټساپ رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکار او بېروزګاره سوي دي او په خوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګوملې ولسوالۍ. از ګوملې ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګوملې ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګوملې له ولسوالۍ څخه ولایت ته سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملې ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملې ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کېږي. زموږ لوړپوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملې ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټک جیمونه راته جوړ کړي او روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه در سره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توزیع شي. دلته خواران ډېر خلک په زور دي. 8140 ښځې بایومیټریک کړي سب کړي دي. هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم جرا سوي دي، خدای دې تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل سي. موږ له دغه نړیوال بانک او د نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلکو ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې، الله دې کوشیر او جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو دي، پوه شوله؟ پراته دي وایي لس زره ډالر درکوم میاشت، پنځه زره ډالر درکوم، سرکار وکړي، دا وکړه، هغه وکړي، کله یوه میاشت کار وکړي، مثلا دو نه روپۍ درکوو، دو نه درکوو، ته دوه نفر وړه کار ته، پوه شو؟ دوه نفر در باندې راغواړي، او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفر در باندې اماده کوي، پوه شو؟ دواګانې ورکوي، ته درسونه وایي، ډېر خلک چې ورک دي، پوه شو؟ دغلته ورسره ګروګان دي، ملته په ایران کې افغانان دي، وایي دا ولې دا مې دا ټول دا غله دي، دا مې چې دا غله دي، پوه شو؟ دا ادم روبا دي، ادم روبا دي، پوه شو؟ دا غله دي، خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته خوابګانو کې اچولې دي، میاشتې میاشتې دي، بس زموږ دونډې واغونه را خلاص هم کړو، دغه شکر دا د پکتیا دي، دا بس مطلب بانډ دی او شل نفرې ګرو یو ځای کې دا نمایندګیان لري، هر ولایت کې نماینده لري، او دغه باندې کار وکړي، د خپل ډیوان ورسره ګیرو، واړه واړه هلکان ورسره دي، قمانداران شته ورسره، نظامیان شته ورسره، ډېر خلک ورسره په بند کې ورسره بندیان دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډېر کمزوري دي، باید نړیواله ټولنه وجه ته ډېر پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډېر غریب هیواد دی، یو ډېر ځپل شوی هیواد دی، نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان. دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو شفاخانو کې مواد دواوي د کوچنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل شته نه. زموږ افغانان وروڼه ټول پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د نورو ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه، ډېر تکلیفونه، ډېرې خوارۍ. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او شته هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدقه غوښتنه چې د حج د پاره چې د کمی نوملیکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلق چې دي د خپل عمرونه خوړلې د حج پریزم باندې سي ادا کوله، یار خو وس نو بخوا وز د دوه کال کې چې موږ وارولو نمانه پورته سي، نمانه نه پورته کیږي، نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسي دغه پور ورکړي، داس نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي، الله دې خیر درکې. نو که دغه کار وشي ډېر مهرباني به وي، د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجرو مبارک د کار ولېږي، بالا پر کال بس د طرفه ولېدل دي د ځوانان چې دي د ځوانان په ځای باید سپینجرو ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسېږي، نو ډېر مهرباني به وي، مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 3 2 1.
اوسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د دې رادیو ټول مینوال خاص او زنګړی سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دی د ورورې او بیا د زل همدردی دی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي د ورته دوه شمارې وایي ما 0 و 6 یا 5 5 5 5 او بل ایم ټی این نمبر دی 0 و 7 8 9 3 9 4 دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 و 6 5 5 5 5 0 0 8 9 3 9 4 افغان شمارم ور تکراروم 0 و 9 4 9 1 په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حقیقت من نشر کړي ډیره مننه پاکي خو وختونه او د الله په نام
السلام علیکم ستړي مسې جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازمه پیغام نشر کړي عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي وسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستې دی خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0092 05 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0092 05 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 و 0 5 9 0 8 2 5 0 0 8 2 5 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا غږ پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشنۍ وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران ورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ورسولی خبرې کوم ما یو ورور دی وکال کې د کورن درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ورسولی کړی د مرجو ورسولی څخه تللی دی اره که فدغه معلومات لري په داش ماج مرته رنگوي 0 و 8 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ور دی د جنان اکازوي دي
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محبولا د عبد الوکیل کاکازوي تقریبا 15 کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لور خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 6 80 تکرار 0 85 15 80 1 0 6 80 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حکله باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقه دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی و رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدمون اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې، د 18 کالو دی، او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد طیب، دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0 8 0 5 1 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وسایپ خیر جوړ اله د وساته جوړ وسیده نه پر چې ده شپږ میاشت کیږي چې وړک ته نمیروالی دی د پلان عبدالوهاب د نیکه نوم احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کیږي چې نادراکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دې اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې زه شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتللي 0 0 3 0 1 5 0 0 8 0 0 4.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
باران باور چپ سائن دا کلا حالت آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم دې اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ یې په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلاوطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپله یو وطن ده. د دې فزیکي او اجتماعي ټولنیزې اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چېرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کړم، په ټوله مینه یې وړاندې کړم، داسې کم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلی شي، او لغه نه یوه خیالي دسترخوان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کړم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شی دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټوبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته د فانز ډګر ته د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه څنګه ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم که وکرې څه حاصل لاسته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل که وکرې ګل منځته راوړي، که اغزی وکرې اغزی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پانس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولوېدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزلې پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو کې باید هیڅ نول شته خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنکو چې خپل زهر الته پیچکاری کال ته ځای په ځای کړو. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړو دغه ځپلي او دغه ترینګلي وضعیت کې او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکه نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده یا د زړه. متاسفانه زمونږ دودیزه روزنه دا ده چې مونږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زمونږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې زغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ورزیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته. دی بیز دغه ده، بې ژونده ده، بیا نو ژاړي که نه. کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې، ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده، دوه ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث، دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کړه چې مونږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو. او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې. تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی، هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید زمونږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ و. ګورئ مونږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپته کول، دا هنرمند دغه خلاقیت، دغه ورس، دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه، زما د وجود سلطان زما زړه ده. او کله چې د انسان آګاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که روغبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر ویشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شیبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن مونږ نه ورپرېږدي، مونږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر زنده ورکوم چې دا خبرې وکم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي، یعنی نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او تبه لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته، چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هی ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستي را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوڅ سر، په سپېره سر، په سپېره څېره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرت نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه، ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري، دغه یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل یې دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک له غالې کینې، که چې کول په غاڼه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دا ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما د زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلی کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دې ته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه، دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سر مه پسې خوځوئ چې دا هم له ژونده باسي. او در حال چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول، دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بله. سمندر صاحب، فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي؟
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګوری د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوان کلی کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري. دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لومه ازادېږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بېکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ. دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم وایي چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی، ته څه وایي؟ زه قطعاً دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل سي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا سوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې ښاد بخت تی ګڼم له نورو سره شریک کوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. لای ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه سي احتکار کولی، نه سي بندولی، دا به ورکوې. که دې په خاطر مین پاتې سي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه مین پاتې سي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه، ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، زیږي، غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به 50-70-80 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي، او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زان تا ژوندی پات کېدلو یا ژوند ژوندای وسیدلو بل سرچینه سم بیژنله.
سمندر ته ناخر سوال دا چې د کتابونو شمیر مو څو ترسته ولې او د مینې ترڅنګ مو پر نورو کوم مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده. بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای نه شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم په روغ وضعیت کې وم د خلوص په وضعیت کې وم بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي دغو نه چاپ شوي دي نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانای د نصیب اوس.
بلکہ دا تور جمے واہ ہندی